سلامونه ده سهره ته بجې دي ز صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص فهم پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د خبرېدارانو مرکز وایي طالبانو په بدخشان، بغلان او نیمروز کې پرسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو خپرول بند کړی دي. دغه مرکز د پنځمې پورز په یو اعلامیه کې ویل چې په دې ولایتونو کې پرسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو د خپرولو د بندیز امر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا صادر شوی دی. د افغانستان د خبرېدارانو د مرکز په وینا د هغو ولایتونو شمیر چې پرسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انزورونو خپرول په رسمي ډول پکې منع شوی لاسو ته رسیدلې. د دې مرکز په خبره په بدخشان، بغلان او نیمروز کې سیمه ییزو چرچینو ورته تایید کړي چې د طالبانو امر بالمعروف اداري چارواکو د سیمه ییزو رسنیو چارواکي احضار کړي او هغوی ته په حضوري ډول دغه بندیز اعلان کړي او د نپلی کولو د پایلو خبرداري هم ورکړي. د افغانستان د خبرېدارانو مرکز په دې اړه اندېښنه څرګنده کړي او په افغانستان کې د رسنیو د ځپلو د زیاتوالي د پایلو په اړه خبرداري ورکړي. د طالبانو حکومت پرون د سباندې 60 میلیارد افغانیو په ارزښت د انرژي د تولید او لیږد پروژو د څو قراردادونو د لاسلیک خبر ورکړ. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو د مرستیالۍ دفتر اعلان وکړ چې په دغو پروژو کې چې قراردادونه پرون لاسلیک شول، د برېښنا د تولید و پروژې او د برېښنا د لیږد درې پروژې شامل دي. د برېښنا د تولید په پروژو کې د لمریز دي او بادي برېښنا د تولید پروژې شامل دي چې قراردادونه د برېښنا شرکت او خصوصي شرکتونو ترمنځ لاسلیک شوي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو د مرستیالۍ د دفتر په وینا په بلخ، هرات، لوګر، ننګرهار او جوزجان ولایتونو کې د دغو پروژو په پلي کولو سره به دغو ولایتونو ته له 238 میګاواټ څخه زیاته برېښنا چمتو شي. افغانستان سره له دې چې د اوبو بندونو، د برېښنا کوټونو او همدارنګه د لمریزې او بادي انرژي د تولید لپاره ښه شرایط لري، خپله د اړتیا وړ ډېره برېښنا له ګاونډیو هیوادونو څخه واردوي. د انګلستان د نارینهو د کرکټ ملي ټیم د افغان خزینه کرکټ لوبغاړو سره 60,000 پاونډ مرسته کړې. دا بسپنه د کډوالو د کرکټ نړیوال صندوق میرلیبون لخوا ورکول شوې ده. دا کلب هیله مند چې 1,000,000 پاونډ راټول کړي. دا مرسته په تبعید کې د افغان خزو د کرکټ لوبډلې لپاره د بسپنو راټولولو د هڅو په ترڅ کې شوې. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دور وروسته چې د خزو پر سپورتي بندیز ولګاو، د افغانستان د کرکټ د خزینه لوبغاړو د ملي لوبډلې غړو په استرالیا کې پناه واخیسته. د ام سی سی میلبن کرکټ کلب په لندن کې دغه کمپاین پیل کړی او په فبروري کې اعلان وکړ چې د افغان جنو د کرکټ ټیم به د کډوالو لومړی لوبډلوي چې د دې کلب د مرستې د صندوق بسپنه ترلاسه کړي. تر دې مخکې د انګلستان کرکټ بورډ د 1,00,000 پاونډ لومړی مالی بسته دې صندوق ته ورکړې وه. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې پرون د یوې چاودنې په نتیجه کې لکتر لګ درې کسان ووژل شول او 21 نور ټپیان شول. د بلوچستان د حکومت ویاند شاهد رند د آزادې اروپا مشال راډیو ته وویل چاودنه مازیګر مال د ښار له بړې بازار سره نږدې شوې او مړي او ټپیانې د کوټې ملکي روغتون ته وړل شوي. هغه وویل په چاودنه کې د پولیسو یو موټر او یو بل موټر سخت زیانمن شوي او یو موټر سایکل هم اور اخیسته. د روغتون چارواکو د آزادې اروپا مشال راډیو ته ویلي 12 پولیس افسران او څو ملکی وګړي په هغو ټپیانو کې شامل دي چې روغتون ته وړل شوي. د دوی په وینا له یو ډاکټر پرته ټول وژل شوي کسان ملکی وګړي دي. د پولیسو چارواکو پاکستاني رسنیو ته ویلي چاودیدونکي توکي په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي او هغه مال و چاودیدل شي کله د پولیسو موټر له هغه ځای تیرېده. په کوټه کې چاودنه په داسې حال کې شوې چې د چهارشنبې په ورځ هم د بلوچستان په مختلفو برخو کې د بریدونو او تاوتریخوالي په پیښو کې لږ تر لږه 12 کسان ووژل شول. تر اوسه چا یو کومې ډلې د کوټې پنځمې د ورځې د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. او د هالند په امستردام کې د چړې په وسیله په یو برید کې 15 کسان ټپیان شوي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې مشکوک کس نیول شوی خو د برید د لامل یا انګیزې په اړه سمدلاسه معلومات نشته. پولیسو ویلي په دې اړه تحقیقات روان دي. د برید ټپیان روغتون ته وړل شوي خو د هغوی د روغتیايي حالت په اړه نور جزئیات نه دی په ډاګه شوی. پولیسو له هر هغه چا چې د پیښې انځورونه ثبت کړي غوښتي چې هغه دې ورسره شریک کړي. دا سږ کال په اروپایي وادو کې د چړې په وسیله دوام برید دی چې راپور یې ورکول کیږي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د فرانسې په ختیځ کې د چړې په وسیله په یو برید کې یو کس ووژل شو او درې نور ټپیان شول.
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
پرونه ته شرح لای ستر خوشحال وای پراتلو در سره ډیره خوشی راوړه. په خوشحال باندې د قدر د نوروز د مسلس پر خبرونه کې پر نوروز شکی شو. په اوسنی افغانستان او شاوخوا سیمه کې د ځینو تاریخي روایتونو له مخې نوروز له شاوخوا 4000 کلونو راهیسې منځل کیږي. د دې وشته تاریخ پوښدو کې کله نوروز ګرم منځل شوی تر دربارونو رسیدل کله په کلیو او باندو کې خلکو خوشحالي ورته کړې ده. نوروز له دو کلمو جوړ شوی، له نو او روز څخه. کلمات د اوسنی فارسی دي خو ترکیب پښتو دی، ځکه چې لمړی د نو صفت راغلی بیا موصوف ورسره یوځای شوی دی. د طالبانو په واکمنۍ کې د نوروز لمانځلو سره مخالفت کیږي، خو که چیرته د عربانو تاریخ ته مخه کړو، په هغو واکمنیو کې چې مسلمانان پرې ویاړي نوروز لمانځل کېده. د تاریخي روایتونو پر بنسټ د مامون الرشید په زمانه کې د نوروز جشن لمانځل کېده. شاعر احمد ابن یوسف الکاتب چې د عباسي زمانې له پیژندل شویو وزیرانو څخه و، مامون الرشید ته په طائف کې د نوروز په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې د سرو زرو تحفه ورکړه چې ورسره هندي اوټ هم و، او شعر یې ورته ووایه. دا شعر د شهاب الدین محمد ابن احمد ابوالفتح الابشهی په کتاب المستطرف فی فن مستظرف کې چاپ شوی دی. د نوروز په مناسبت د سوغاتونو د ورکړې رواج د امویانو په زمانه کې پیل شوی. دا تحفې به وایزانو، شاعرانو او امیرانو، خلفاو ته ورکولې. د امویانو او عباسیانو ګڼ عمره له اسلامي علومو سره آشنا وو، او په دربار کې به یې هم ډیر دیني عالمان وو. د دغې زمانې ترګردو مشهورو شاعرانو چې ډیر کله به په دربار کې وو نوروز ستایلی دی، او کله هم له دینه باخبره پاچا او د هغه شاوخوا عالمانو دا خلک د نوروز له ستایلو او د نوروز له میلو نه دي منع کړي. دلته د بحث لپاره د سکایپ له لارې لیکوال ډاکټر محب خم را سره دی چې پخوای هم د ازادي راډیو په خبرونه کې د نوروز په ارتباط له موږ سره ډیر کله خبرې کړې دي. د دوی منندوی یم. او دلته په مشال راډیو کې زما همکار بشیر ګواش را سره دی. هرکلی مو کوم ډاکټر صاحب. څنګه کلمړی له تاسو واورو د نوروز د کلتوري رواج په اړه، خصوصا د افغانستان په جغرافیه کې که لنډ معلومات را سره شریک کړئ.
سلامونه تاسو ته، قدرمن ګواک صاحب، او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته د نوي کال مبارکي وایم. بې له دا چې نوی کال دی، د هیلو د پوره کېدو او د ډېرو خوښیو کال وي. د افغانستان په جغرافیه کې څومره چې ما یادېږي، البته تاریخي لحاظ خو تاسو کافي معلومات ورکړل چې په دې ټوله سیمه کې نوروز لمانځل کېده. اما زما د ماشومتوب له وخته چې زما یادېږي، نوروز کې به د نوروز په شپه به مو سبزی چلاو پخاوه او ورسره ماهیان، او د ورسره هفت میوه به جوړېده. د نوروز په سهار به واړه و زاړه و حسن اکثر ځوانان و ماشومان ټول به وتل غونډیو ته، غرونو ته، د غرونو لمنو ته، چیرته چې به شنیلی وه او چیرته چې به دغه واښه شنه شي و، خصوصا هلته به ورتلل. او همدارنګه په زیارتونو به خلک پنډېدل، او د نوروز لمانځنه په دې طریقه کېده.
ډاکټر صاحب، دا په کومه سیمه کې د افغانستان؟
البته زما ماشومتوب خو په کابل کې دی تیر شوی دی، نو
د کابل نوروز کنه. د سخی میله به هم و؟
او بالکل، او د سخی میله و، خو دا چې هغه موږ نه لري و هلته به نه تلو. موږ په هوایي بلاکونو کې اوسېدو، بیمارو سیمه کې، او نور ماماخیل مې هغوی په چلستون کې اوسېدل. بیا به موږ چلستون ته ولاړو د ترورزیانو سره یو ځای، لوی لخکر به مو جوړو بیا چلستون کې. د چلستون په دوو سیمو کې به دغه میلې وي. یو ملا بزرګ بولي، یو زیارت دی د اوتومیخانیکي تکنیکوم څنګ کې، هلته به خلک ورتلل. او بل میر شاه رسول ولی یو بل زیارت دی د چلستون د غره په سر، چې هلته د چلستون منار هم ورسره ولاړ دی، هلته به خلک تلل. نو په دغو دوو ځایونو کې به میلې وي. موږ به اکثره وخت همدغه ملا بزرګ ته ورتلو.
مننه ډاکټر صاحب. ګور صاحب، مخکې تر دې چې تاسو ته راشم، کابل ته به ورشو. د نوروز د یوې زړې میلې چې په هغه وخت کې په نوروز بندیز نه و لګېدلی، دا به سره ووینو. ګور سپ د افغانستان په ختیس کې د نوروز میله ډیر ځانګړې وي. فرضاً د اندوانو میله به په دې وخت کې کېده، مشاعره به کېده، نور څه.
او اول خو نوروز د ستاسو مبارک ډاکټر صاحب، او په ننګرهار کې، په ټول ختیس کې، په لغمان کې، نورستان کې، کونړ کې د نوروز بڑا لګ بدل شي، او هغه په دې شکل باندې بدل شي چې هلته مشاعره کیږي په مختلفو ولایتونو کې، خصوصا په ننګرهار کې نارنج ګل مشاعره د هغه دغه وخت مشاعره ده، په همدغه وخت کې شروع کیږي. او پخوا خو موږ اورېدلي دي چې تر یوې هفتې پورې به دا میله روانه وه، نه یوازې مشاعره به وه، موسیقي به وه، بیا به خلک تلل د امیر شهید باغ ته به تلل، او هغلته به د غازی امان الله خان په قبر باندې به یې ګلان ایښودل، بیا به همداسې تلل سرخرود ته به تلل. په سرخرود کې هغلته د هندوانو سیکانو بیا ځان له یو میله وه، بیا مسلمانان هم ورسره یو ځای وو، ټولو به یو ځای هغلته میله کوله. او بله خبر دا ده چې دلته به د دهقانانو یا کروندګرو د ښه بخت لپاره نیالګي کینول، هغه به په داسې ځایونو کې ښودل کېدل چې ډېر ښکاره یي، یعنی څرګندې، مثلا په یو غونډۍ ایښې دي، مثلا سړک په غاړه ایښې دي، د دې لپاره چې خلک یې وګوري. اکثر به دا سمبولیک ونې وي. بیا به وروسته ورپسې هغه د نیالګیو کېښودو کمپاین هم شروع کېده، او بلکې اوس پورې داسې کېږي، په مختلفو شکلونو باندې کېږي. بیا اوس مثلا که په نورو ځایونو کې موږ وګورو، په کونړ کې مثلا، په نورستان کې، بیا دوی خپل یو کلتوري پروګرامونه لري چې په هغه کې ښځې او سړي ټول سره راغونډېږي، او یو قسم ته شریک، لکه څنګه چې د نور سیمو اتڼ غوندې دی، دغه د نورستان یو خاص نڅاوې دي، او یو موسیقي ده چې هغه خپله محلي موسیقي ده، او تقریبا هر سړي ته یاد ده، اسانه موسیقي ده. نو هغه یې کوي، او بیا دوی سره نڅاوې کوي، ګډېږي او سندرې بلي. همداسې په لغمان کې ډاکټر صاحب د زیارتونو خبره وکړه، په لغمان کې خلک اکثره چې دی زیارتونو ته ځي، په ننګرهار کې هم همداسې. نو یو څه په مختلف شکل باندې نوروز په غته
منځل کې. البته د زیارتونو قصه خو د افغانستان شمال کې د سخي زیارت ډېر مشهور دی، او د کابل ولته خو ما اشاره وکړه. زه خپله د ماشومالي و قصه تاسو وکړم. د کندوز د ښار هندوان به ننګرهار ته تلل، دوی به بیا لیخوا د سه رنگا رنگا شیرنی راوړي، دا به کورنو ته زموش کور ته بهم راوړي، زموش د کور څنګه اندوانو. دا اوسم د ماشوم ټوپ لړی را خوژه خاطر از ما هم دغه د شیدا شیرنی به کله راوړي، رنگا رنگا به وکنه. یعنی د سه ډاکټر صاحب، یعنی دا نوروز یو ډول د سه میله و په افغانستان کې، سه افغان شموله و، اندوانو بم برخه پکې اخیسته، اوزبکو بم برخه پکې اخیسته، پښتنو، تاجکو، البته که قومونه یاد کړ، دستر قومونه، هر چا اندسنه.
بالکل بالکل، و د ټولو افغانانو ګډه خوشحالي و، او ټول به په دې خوشحالي کې ګډه برخه اخیستل و.
ډاکټر صاحب، یو شخصي پوښتنه، په دې نوروز کې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په کابل کې به تاسو میلو باندې ډېر ګرځېدلی یاست، زه ډېر نه یم ګرځېدلی، څنګه دغه د اسپا کې 24 به خلکو کوو کنه میلې به کلم برخه پکې اخیستې ده؟
ولی نه ولی نه، په هر نوروز کې هغه څرخونه به و، هغه دولۍ به وي چې تاوېدې. نور نو یو رقم دغه و چې طالب جنګان بالا په دې وړو وړو زرورکونو کې به د پروړو په منځ کې شایان پټول، هر چا به فرزان دانه پر روپۍ، چا به یوه دانه اخیسته، چا به دوې دانې. نو هغه پروړې به یې راوسپړلې چې د هر چا په قسمت کې به هر څه وو، هغه به ورته ورکول کېدې. نور نو دغه په نوروز کې په کابل کې شور نخود او شور مشنګ دغه شان مشهور، او دغه افت میوه به هم خرڅېدله په دې زیارتونو کې، د زیارتونو په شاوخوا سیمو کې چې خلک میلې ته تلل. نور نو د دې باډیو یا د دې
کاغذ پرانو عجب خوندو پکې، خو ځینې شیان خو عادي دي، لکه تاسو مخکې یاد کړل چې د نوروز په شپه باندې مو سبزي چلاو تیارو یا به مایی پخو. په جرمني کې هم دا کار کړی،
او هم د اوس مهمون لګیا ده.
بس نوشی جان نوشی جان موشم هفت میوه تیار کړی دا ورسه تاسو ملالی جان سرهغه
مونږ هم دا سیزده چې دا یو خبر ادم د ډاکټر صاحب بمر ته اشاره وکړه چې دا یو قسم ته د ټولو افغانانو کلتور دی او دا باید پاتې شي ځکه چې دا یو ښه د ښو کلتورونه او بل دا دی چې افغانان خو بدبختانه په ټول تاریخ کې ښې ورځې کمې لیدلې بدې ورځې ډېر لیدلې د ښو ورځو به ډېر
متمدن ملتونه هېڅکله خوشحالۍ نه غورځوي او البته هغه زه به د هغه راواخلم اوس ګوره د اسلامي تمدن د اوج زمانه د عباسیانو زمانه وه په دې زمانه کې عربي ژبې ډېرو مشهورو شاعرانو د خپل زمان بېساري شاعرانو دوی ټولو د نوروز ستاینه کړې ده په خپلو شعرونو کې. زه به څو نومان دلته یاد کړم: بختری، شریف الرضا، متنبی، ابن رومی، ابو تمام، ابن معتز. یعنی دغو ټولو د نوروز په ستاینه کې شعر ویلی دی او دوی ډېر جید عالمان وو ورته وخت کې. دوی به دربارونو ته ورتلل، هغه دربارونو باندې چې هغه ځینې کسان په اسلامي تمدن افتخار کوي، دغه هغه د افتخاراتو زمانه ده. لیکن ډاکټر صاحب، یعنی ولې ځینې کسان چې مخالفت کوي ولې ورسره مخالفت کوي؟
او بالکل تاسو ډیر ښه شي ته اشاره وکړه. اصلا مخکې مو دا خبره وکړه او ګواښ صاحب هم دا خبره وکړه چې د خوشحالیو دپاره خلک پلمې لټوي. عادي ژوند سړی ستومانوي، هره ورځ کار، هره ورځ هماغه عین چارې ترسره کول او د ژوند ناخوالی او جنجالونه، دا ټول په سړی باندې سترس راوړي او سړی پاروایی له حد ځپي. نو سړی د خوشحالۍ دپاره پلمې غواړي او دغه پلمې همدغسې مناسبتونه په لاس ورکوي. نور ملتونه لکه ګواښ صاحب چې وویل، په ډېرو معمولي پیښو میلې کوي او د خوشحالۍ دپاره یوه لاره جوړوي. دا چې ځینې خلک ولې مخالفت کوي، زما په نظر هغه د دین هغه برسیرن تعبیر دی، البته د دین هم نه بلکې د دیني روایاتو. ما چې ډېر اورېدلی دي د ملایانو له خولې چې نوروز سره مخالفت کوي، دوی وایي چې دا له کفارو سره مشابهت دی او دا مجوسیان، یعنی پخوانو آریایانو به دغه ورځ منزله، نو ځکه موږ یې نه منو. حال دا چې بیا هغه تکړه دینی عالمان چې دي، هغوی بیا وایي چې له نورو سره مشابهت یوازې په عبادي چارو کې ناروا ده، غلطه ده د مسلمانانو لپاره. یعنی که یو مسلمان د هندوانو په طریقه عبادت کوي یا د عیسویانو یا د یهودانو په طریقه عبادت کوي، هغه مرده داره. نور نو د ژوند خو ټولې چارې د ټولو انسانانو مشترکې دي، د ویښتانو په ډول یا سټایل، د جامو په سټایل یا ډول کې، د خوراک او څښاک او په دې شیانو کې، دا خو مشابهت نشته. دا خو د ټولو انسانانو ګډ شی دی او همدارنګه د دې جشنونو لمانځل. زه فکر کوم چې په دې کې هېڅ ستونزه نشته. دا
او سره ورته هم نه دي ډاکټر صاحب، زغب کنه دا لمانځل سره ورته هم نه دي. ایران ته به ورشو، د ایران یوه لنډه ویډیو لرو، اوس ګوره دلته په دې ویډیو کې. او ډاکټر صاحب، تاسو د روغتیایي برخې ته اشاره وکړه چې یو ډول ژوند انسان سترس ته بیایي، په طبي لحاظ باندې هم دا خو ډېره دقیق خبر ده، تاسو بهتره په دې باندې پوهېږئ که نه؟ لیکن بیا هم د مخالفت علت چې ده، ګور صاحب په مشال راډیو کې تاسو تازه راپور لري چې د ننګرهار خواته خو مخالفت نه دی شوله نوروز سره، داسې مخالفت چې خلک یې ځورولي وي.
مشکل همیشه داسې دی چې د مخالفتونه چې کېږي، خصوصا دغسې مسایلو سره، کلتوري مسایلو سره، د هغې هغه عام خلک نه کوي. لکه عام خلک به ته ونه ویني چې ټوله وتي چې موږ مثلا چا په جلالآباد کې ویلي چې زه نارنج ګل مشاعره نه کوم یا میله نه کوم، پاغه باندې حکیمانه پیورته پیچورته وای چې دا شیخ دی او خنه دی او بل د ډاکټر صاحب خبر کولې ماته یو د ډاکټر مولانا آزاد یو خبر راځه شو چې هغه کتاب کې هغه وای چې کم خلک د خوشاله سره مخالفت کوي اگر تا سی داغ نور داغوی نور کرنو گره د نور خوشحالی سرم مخالفت خیلی لیکن که دیوی خوشحالی سرم مخالفت خیلی اگر د نور سرم مخالفت خیلی لیکن مثلا د نوروز خوشحالی ده که دی سرم مخالفت سو خیلی اگر بید موسیقی سرم نده جور اگر بید حتی د خو جامو سرم نده جور وی دا دنیا ستا ده پر نده چی تا بده که خو گرزی بل دنیا که باید تا ستا اغا دنیا ده یعنی لکه دا مخالفت او دا یوشی دا مخالفت دا پارا دیر دلیل رکی دیشی نه لکه تا کولشی جاو چین پختو که مطل ده وی که دا توپک نزله بده نخ دیر رکی ده نو اغا بیا نوولی نخ نو بیا تو وجه دا توپک که مشکل یعنی مطلب که تا مخالفتون لطه اغا دا پارا بحنی دیری دی
از گوره تاسو دینی موضوع تا اشاره افره دا اغا ماسرش تا داکتر صاحب تا بیا هم دا سوال راجه کم صاحب ابن عباد هغه نام تو عرب خانه لیکوال دی چې د ادبی کتابونو ترڅنګ ګڼ دینی کتابونه لیکلي دي مثلا اسماء الله او صفاته د کتاب دی تقریبا ټول دینی عالمان په دې باندې استناد کوي یو ډیر منل شوی کتاب دی العیاد دی اخترونو په واره کې د کتاب دی الامام الشواهد القضاء والقدر نو دای څنګه دومره ستر عالم یو دی بیا د نوروز په ګټه باندې یو سلی کی او دغه سره بیا په یو وخت کې د عباسیان په وخت مخالفت کیږي او اوس څوک مخالفت کوي او بل ډاکټر صاحب په هغه کې په جنو عربي وادونو کې فرضاً یو ډیر مهم ځای دی خوشیو هغه دی متحد عربی امارات دوبی په دوبی کې د انوانو میله راکشوي دی سویان و راکشوی دی مسلمانان و خوشتا وشتا حتی نوروز با دوبک او دادی دی سبب شویده چی دی دنیا مختلف خلق ورمات شی او پا میلیونون و دالر گت هم مکی یعنی دا مخالفتون دل خوشوی و سر اقتصاد هم زپی در ترس؟
دا خدا سیده چه چمرا چه پایی و دولنه که دغه چې غنی فرهنگ وی بډای فرهنگ وی او ډیر مناسبتونه ډیر جشنونه پکې وی د عمر ډیر خلک الته برخه پکې اخلي دا البته عام د بهرنی توریزم په تقریبا کې مرسته کوي عام د کورنی توریزم په مسله کې اوس په دې تیرو کلونو کې چې به د نوروز میلې په مزار شریف کې کېدې د افغانستان له ډېرو سیمو نه له کندهار نه له هلمند نه له خوست او د پکتیا نه د بدخشان نه له هر ځای نه به خلک ورتلل هلته دوی چې به ورتلل نو خامخا به یو څه اخیستل یو څه به یې خوړل هوټلونه به یې نیول دې سره به د توریزم صنعت غوړېده او د سیمې د خلکو اقتصاد او روزګار به ورسره جوړېده نو اقتصاد له فرهنګ سره ډېر
ډاکټر صاحب په همدې برخه کې له یوه دیني عالم سره ما څو کاله پخوا خبرې کولې د نوروز په ارتباط هغه وویل چې په دې کې ځینې شیان له دیني عباداتو سره په ټکر کې دي مثلا تاسو مزار شریف ته اشاره وکړه هغه د جنډې پورته کولو موضوع یاد کړه خو دا د هغه نظر و نو ما ورته وویل ملکه په یوه میله کې یو شی خرابی نو خو ټوله میله باندې خو خط نه راباسو که د موټر یوه پرزه خرابه شي ټول موټر خو به ورته نه اچو کنه همداسې نه ده ډاکټر
بلکل مسئله داسې ده چې په اکثرو فرهنګونو کې دغه دین او کلتور دا یو بل کې سره داسې منحل شوی دی چې بیلول یې بیخي سخت دی دا اصلا د نوروز په لمانځنه کې دغه زیارتونو ته ورتګ یا د جنډو پورته کول دا خو داسې ده چې دین یې له نوروز سره غړ غړې کړې د دیني ورسره تړلې دی په نورو هیوادونو کې په نورو فرهنګونو کې هم سړی ویني مثلا په دې اروپایي هیوادونو کې دا د کرسمس نمانځنه چې ده دا چې ده دا یوازې دیني اړخ نه لري اکثره فرهنګي بودونه دي چې دا له دیني ارزښتونو سره یو ځای شوي دي د دې لپاره چې هم تداوم پیدا کړي او هم یوه پلمه د دواړو
مننه ګور صاحب د خیبر پښتونخوا په لخوا البته هم په جنوسي مو کې اختر منزل کې شي د نوروز
نوروز
د د اساسي رټو د فردا د څنګه همکاران سیم دي هغه سیدانن سبا د سپورت دفتر لمخه تیری شي بیا راته وایي اختر مو مبارک یعنی دوی بخي د غدار لسورې دوی لمنځي نو دوی ته اختر داده څرنګه په د خیبر پښتونخوا کوم راپور تاسو درلود نوروز هلته په کوم سیمو کې خلک ډېر لمانځي
نوروز په خیبر پښتونخوا کې مې او په زینو نورو سیمو کې د پاکستان لمانځل کیږي خو په کورم کې تر ټولو هغه ډېر زیات لمانځنه شي هغه په کورم کې
هلته اوس ډېر خراب شوی د جګړو له خاطر
سره د دې چې د جګړو له کاهر کال هم داسې چې کوم دا اوس د کال او د تیر کال لږ جګړې کې ډېر وي خو بیا هم هغه خلک چې دي او یو د دوه د وژنه دا ډیر مهمه ده د کورمه کیسه یو خدای چلته سنی او شی اوسیږي او دواړه په قام پښتانه دي دوی چې دی بیا چې کله د غرنګ جنډي پورته کوي او هغه خپل کلتوري محفلونه کوي په نوروز کې هغه کې بین سنی معلومه نه شی معلومه ټول یوي ځکه چې دا د ټول مشترک یو کلتوري دغه ده که تاسو یو ګورئ موږ به ویډیوګان هم لرو پاره کې مثلا د اتهونه کې جوړنه وای لکه څنګه چې د پکتیکا او د پکتیا او د خوست خلک دی هغه رقم ته دی یاندس کې هاته د غزن مخ کې چې د لارې بند نه وي د غزن ورته خلک راتل ځکه چې په کته سره د کورم تاریخ وګوره دوی د اخواته د خوست او د پکتیا او د پکتیکا سره د کوم قانون چې دی هاته د لوګرس کې دوی یو قام دی نو بیا غاز موږ مومندو کې دې ته ګوندی وای لکه ستاپ ګوند کې چیزیم لکه ستاپ ګروپ کې چیزیم لکه ستاپ عزیزوالی کې چیزیم نو هلته چې مشکلات دوی ورزی ک خوشحالی دوی ورزی او امدارنګ داغه طرف هم راځي نو دوی په شریکل باندې بیا د دین علاوه په کوټه کې ډیر خلک لوانځي په مختلفو سیمو کې د بلوچستان او بیا په کراچۍ کې ډیره زیاته بدی د پښتنو هم د غلطه نور قانونم چوسیږي په خوا نه داسې ویل کېدل چلته د پارسی قام چې ده د هند نه چې قام راغله دی دوی چې ده دوی په لوړ کچه باندې مدل بلکې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف دا ځلې هم چې ده یو د نوروز مبارکي ورکړې ده او هر کال دوی په غو دولتي سطح باندې ملمانځي دا بیرته خبره غوغه تر زیات تاسو ډیر ښه پښتنو کې د اقتصاد یعنی خلک که څوک پکې نمی خوشاله کې ځان شریکي چې د دینه لګ تر لګه اقتصادي ګټه خو واخلې لکه زده کور می خبر ده دیتا په زرګونو خلک الته ورزي او هغه نوې شاین ګوري په چترال کې په ګلګت بلتستان کې چې زمنګ د نورستان په شانت یو سیمه ده پاغل ته هم هم دغه رقم ته یاغل ته
پسرلایلمان
یو شکل بدل دی هغه مخکې چې تاسو خبره کوله خو هغه نوروز ده لکه دوی چې مثلا دوی یو ملل لري څ چلم ورته وای نو هغه مطلب دا نه چې چلم نشي کوي نه هغه هغه چلم جوش ورته وای هغه د صحیح مختلف خوراکونو په خی په عام محضر کې لکه غټ غټ دی ګونه کوي به چې دا هغه نه لږی خيږي هغه دوی د پر خاص او اهمیت لري په کلتوري لحاظ باندې به نڅاوي رقصونه نور خلک ورته راځي د مختلفو سیمو نه ورته خلک راځي دلته وسیږي ډاکټر صاحب چې خبره کوله او ټولنه نسی زینې سره نو په اقتصاد خده هم په خلکو یو ځای کېدل دي هم چې د یو کلتوري غبر ته خبر ده چې د یو خوشحالي یو بهانه ده
مننه د تاجکستان نو روسه به مخه کړو ډاکټر صاحب سمنک ته مخکې یاد نکو څنګه
نو مې راځه
پرواه دې او وای خوښته نه ده یو کا څنګه واټس اپ څه وای
سمنک مې دې پخې البته مو په خپل کور کې نه په خپل ځکه چې مو په اپارټمان کې وکړه وای بلاک نو کې البته امکانات نو خو یو مشره ترور مې چې ما کړ مور مشره هغه به هر کال په خواله او موږ به هر کال د هغه کرواکلو اول گیز کې به موږ دغه سامانه خورل او کله کله به میلې ته ورتلو یو شپه وړاندې او اوس مور می اوس په دغه کې درلمان سیمه کې اوسېږي نه حویلی لري انګړ لري نو مور می تقریبا هر کال نه وی کال یا یو کال نه ورسته بل کال پخوي ملي کوي
د شبرزف دې کې زه خبر ورته کوم زه کابل ته تللم نو زمنګ دا سکانو دوستانو کې وطنوالو کې د دوی کور کې موږ ملمنو نو عدالت یو خزو نو لري د ټوخل مزر بل ملګری واغه ورته ویل چې دا خزو غوډه ټوخیږي او دا په کار د بلې خونې ته لاړ شي اگر ته چې دا خزو ډیره مهمه ده د سمنک په پغول پويږي په جوړول پويږي دا موږ قاز راوځ په بیل ده ارتم چې ټوخیږي کارتم پروا نه لري
او سمنک په څلو کسانو په خپل کورونو کې نه جوړاوه اوس مخ خپل پیاد زموږ په کور کې کله سمنک نه دی جوړ شوی خو یو ترور می هر کال وی په دوروس کې زموش لپاره او زما د پلار لپاره سمنک راوړ او دا دا سمنک د سولته او چاسه په چا باندې قلنګ وی سي دا خو خامخه دا د سمنک راوړ سیته کنه یعنی دغه دودونه دغه رواجونه باید وساتل شي باید راخپل شي او باید سمون پکې راشي دغه اروپایانو ډیر دودونه دي سي ډیر بد رواجونه مثلا په دغه چکانو کې یو دوته د هم په پسرلی کې وی دوی د سې کې وی چې په خوانو زمانو کې به خلک په دغه وهل په لښتو وهل چې دوی بیا ماشومان وزي شي او حاملدار شي او باردار شي او ماشومې پیدا شي تبرکان لکه اوس هم هغه کار کوي دا څنګه د جلاست رخصه خو په شایسته فتو باندې یو شلاقه جوړه کړی او په ډیر ناز باندې دا کار کوي او هغه میله ګرم ساتلې ده یعنی ډاکټر صاحب فکر نه کوي چې په رواجونو په دودونو کې تغیرات په کار دي چې هغه مثبت خواوې پکې زیات شي او څه نور هم پې ورزیات شي لیکن غورځولې ټولنه لفشو غورځوي
او ولی نه بالکل البته دغه دودونه په خپل هم لکه ژبه لکه فرهنګ لکه ژوندی موجودات داسې ګڼل کیږي چې په خپله هم وده کوي تغییر کوي څه پکې زیاتېږي څه پکې کمیږي د وخت په تېرېدو سره دا په طبیعي توګه هم کیږي او که احیانا داسې په کوم دود کې کوم منفي ټکی وي هغه بیا سړی په لوی لاس هم سمولی او اصلاح کولی شي خو په نوروز کې ماته اصلا داسې شی نه ښکاري چې
خدا می ترتیب پوری ویل که مثلا که چا ویل چه بناو روز که منفی شایشته کنه او بل عادتا انسانان پا بل بند خپل نظر باید ونه تپی پا تدریجی ساب بندی زمینه دیتا مساعده شه چه یو بل خبر او منی چه او همده خو همده سیده و رازه دا او منی
دا یو دزغم یو دغم ده کنه یو کلتورم ده چه خلق یو بل سر وزغمی
نو دا شته په خبرونه کې زغم صاحب هم را سره او مننه ډاکټر صاحب زغم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته ګور صاحب لطاف صاحب مننه او لیدونکو او اوریدونکو منندوی مچې د خبرونه تر دې د مر سره وکټله بیا مو هم نوروز مبارک
د ازادي ملما
سلامونه د ازادۍ ملما خبرونې ته خرغلاست نن په خبرونه کې غزوان سره خبرې کوو چې لیوا د بهاري د نفتو او نورو کیمیاوي بټیو فابریکا جوړه کړې ده د فابریکې ولې جوړه کړې څنګه یې جوړه کړې لدې تجربه به په خپل واد کې څنګه ګټه اخیستلې شي دا د تا ورته ډیر پښتنې شې چې لمړی به لدې څخه ورچې ازادي رادیو ملما خبرونې ته زرو بجنې چې د کوم ازای دی
سلامونه نیک هلي تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته هله د چټو بخې زه وحید الله سعیدی د ننګرهار ولایت یم خوانځي مې ننګرهار کې لوستې د محمد صاحب زده ریلیسس خبري شوې سمې د کانکور لارې ننګرهار سیول انجینرینګ فیکلټی ته کوم شوې ما لیسانس مې په افغانستان کې د ننګرهار پونتون څخه کړې ده سمې یو ماستری د چین هیواد څخه په سټراکچر انجینرینګ کې کړې ده او دویم ماستری مې د ایتالیا هیواد څخه په زلزلی بخش کې کړی ده او تر 2022 کال را پدې خو په اروپایي هیوادونو کې په سترو کیمیاوي او نفتو او نورو بټیو د کنستراکشن کارونه پر مخ وړي دي.
ډیر زیاته مننه کوم سیدی صاحب. که دا راته وای چې په وخت کې چې مو زده کړې کولې، آیا په دې فکر کوي چې یو وخت به په دې کچا یا په دې اندازې لوی پنګونه تاسو کړی؟
که چې په اول کې سو زلاول خونځي نو راځه چې کله خونځي کې ومه د پښتنې سره مخ شوم چې سو زل د مکتب استادانو څخه به دا پښتنه و چې څوک وړیندا کیسه شي. نو ما به ډیر په جرات سره ویل چې زه به انجینیر کېږم او ډیر ستر کارونه به کوم. بیا همدغسې په پوهنتون کې د خپل ټولګیوالو منځ کې به مو چې کله هغه راغله د هغوی به ویل چې مثلا په افغانستان کې خو څوک ډیزاین نه کوي، څوک دا نه کوي. ولې ما به مقابل کې ځواب دا و چې نړۍ ډیره پراخه ده او هر څوک په دې نړۍ کې یو ځای لري، فقط دغومره چې هر انسان باید خپل ځان ته خپل ځای ومومي. نو رښتیا شي د خپل راتلونکي په باره کې ستر فکر کول او خپل ځان ته په نړۍ کې ځای جوړول دا خپل د انسان داخل پورې اړه لري چې سره کوم ځان ته راتلونکي ټاکي او په کوم اندازه فکر کوي. څومره چې انسان فکر پراخه وي نو هغومره خپل اهداف ته رسیدلی شي. نو هو فکر مو کړی وو خو په دې اندازه مو زړه ته نه راتللو، خو خپل زحمتونو او هغه سختو خواریو د ټولو نتیجه خدای پاک راکړه. نو خوښ یم چې په کوم ځای کې یم او خوښ یم چې په دې کچه باندې کارونه کوم.
بله ډیر ښه. راځئ د خپل د ایټالیا د سفر په اړه ورته ووایئ چې څنګه ایټالیا ته راغلی، بیا مو دلته که درس ویلې که زده کړې مو کولې، دغه پیل څخه موږ ته خپله قصه وکوئ.
دا خو داسې شو چې 2006 کال کې چې کله زه د چین هیواد سکالرشپ ته نومان شوم او امتحانونو پروسیس چې کوم هغه خلاص و، نو بدبختانه د کورونا سفر راغله او درسونه مو آنلاین شو. نو لاره بنده شوه او نو بیا هغې نه پس ما خواري وکړله او د ایټالیا هیواد سکالرشپونو ته مې نو ما ثبتي نامونه وکړل او د یو شفاف پروسیس څخه وروسته سکالرشپ ته نومان شوم او بیا راغللم ایټالیا هیواد ته، خپله بشپړه کړه او په دې جر نو په خپل خواري په خپل زحمت باندې مې وکولی شو چې دا مثلا د ډیګري د خپل د ماسترۍ چې کوم سند دی د دې څخه دفاع وکړم او پسې سمدستي مې وکولی شول چې دلته په ایټالیا کې په پروفیشنل کیریئر شروع وکړم او خپل بخش کې دنده واخلم او په دغه سترو پابریکو او دغه سترو بټیو په جوړښت کې مې دنده واخیستله او دا زما د پرمختګ لړۍ دوام وکړو. که څه هم سفر ډیر اوږد و، چیلنجونه ډیر درانده و، ولې خواري زحمت او هغه کمیټمنټ چې ورته وایي او ریزیلینس دا ټول هر څه په ذهن کې و. د دې باوجود هم نو کم څه مو چې په ذهن کې وو او کم څه د پاره مو چې درسونه لوستي وو نو هغې نتیجه ورکړه او درسونه مو هم تکمیل کړه او نور بیا په خپل بخش کې دا درې کاله کېږي چې کار کوم.
ډیر ښه. څنګه مو افغانستان پریښود؟ په دې هوډ مو افغانستان پریښود چې ګواکې په غرب کې تاسو باید خپلې لوړې زده کړې وکړئ، که نه تصمیم یا پریکړه بل څه د افغانستان څخه د راتګ په اړه مو
هدف مو فقط دا و چې د افغانستان څخه راووزو او خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړو او بیرته خپل هیواد ته لاړ شو او خپل هیواد کې کم سمو چې زده کړې دي او هغه څه چې زه نن یم او زه چې په کوم مقام یم او کم څه چې زما ته خپل هیواد راکړه بیرته خپلو خلکو ته خدمت وکړم او خپل د خپل هیواد د ویجاړیو جوړونکی شمه. خو ولې بدبختانه شرایط دغسې راغلل چې مونږ ته کوم څه چې باید وی بیرته تللی وی هیواد ته هغه موجود نه و هغه څه، نو مجبور شو چې بس په مسافرۍ کې دلته نورو هیوادونو ته کار وکړو، نو یو علت د نه تګ هم همدا و چې وطن کې د انجینریانو او د هغه کسانو چې چا زده کړې کړې وي هغه څه قدر چې باید وي هغه نشته دی، نو یو علت هم همدغه و چې بیرته تګ پاتې شو. نو خدای دې وکړي چې شرایط برابر شي او بیرته وکولی شو چې خپل هیواد ته ولاړ شو او خپل هیواد ته د خدمت جوګا شو.
امین انشاءالله. د غرب او افغانستان ترمنځ که موږ تاسو یو مقایسه ولرو چې خورا ډیر زیات توپیر دی، څنګه ممکن چې دغه سی یو فابریکې د جوړولو په تړاو باندې تاسو فکر کوئ او دلته بیا په ایټالیا کې دغه فابریکه جوړه کړئ؟
ګوري دا تفاوت د هر څه دی، که مثلا کاری ساحه وګوري هغه که د بهر لحاظ شي که هغه د ټکنالوژي په لحاظ شي او که هغه په د کاری شرایطو په حساب شي، نو شرایط ډیر زیات سخت او شروع یې اسانه نه و، ولې هوډ قوي وو او هغه سمو چې زده کړي وو په خپلو زده کړو په خپلو قوت مو باور لرو. او نو د لینکډین په واسطه چې پروفیشنل کیریئر جوړیږي په اروپایي هیوادونو کې په هغه طریقه باندې مخکې ولاړو او اپلاین مو کړی او په دې جریان کې ومو کولای شو چې دا کومه کمپنۍ چې موجوده زه ورسره برحاله کار کوم د دې سره په تماس کې شو، دوی انټرویو نه واخیستې، د ډیرو انټرویو په اخره کې زه وکولای شوم چې ما وکولای شو چې دغه کوم پوزیشن چې وو دا واخلم او د دې سترو پروژو رهبری را تر کړه. اوله پروژه هم چې تکمیلوله هغه په ایټالیا، هغه پروژه د ځمکې د اوبو په سمندر په سطحه تقریبا د شپږ سوه متره ژور هغه جوړېدو، آفشور سټرکچر ورته وایي چې نفت او ګاز د سمندر د سطحې لاندې هغه راویستل کېږي، دغه سټرکچر جوړېږي. نو دغه پروژه که څه هم ډېر سختې له ځان سره لرلې، خو ولې هغه ټیم چې موږ لرلو هغه کسان هغه زموږ همکاران چې وو په شریکه مو دغه پروژه په ایټالیا کې شروع کړه او د یو کال په جریان کې په دې وتوانېدو چې دا پروژه تکمیل کړو او خدمت ته یې وړاندې کړو. او بیا هغې زموږ پسې نور پروسس ګروپ راځي، زموږ ساختماني چارې دي، بیا پروسس او نور ګروپونه راځي، هغوی د نور بخشونه په مخکې وړي. پسې سمدستي مو بلجیم هیواد کې د خالص کاربن یو کیمیاوي بټۍ د دې جوړښت را تر مسؤلیت را وسپارل شو، دا یو نوی چیلنج و. نو دې د خطر بلجیم هیواد ته په 2003 کال په شروع کې راغلم.
بله،
په دغه کال دلته بلجیم کې وتوانېدو چې دا پروژه شروع کړو او د خالص کاربن یو ډېره ستره بټۍ سختمنی چارې مو پیل کړي او په داخل د یو کال کې وتوانېدو چې دغه پروژه هم تکمیل کړو او خالص کاربن پروډکشن دوی په نړیواله سطح باندې ټولو اروپایي هیوادونو ته او بیا نړۍ ته دوی د خالص کاربن تولید کوي چې د دوی یوزج چې دی د کار ځای چې دی د موټرونو کې، د موټرونو په ټایرونو کې او حتی زمونږ تاسو ډېر ورځانه چارو کې دغه کاربن استفاده کیږي او دا یې نو د کار ځای. او بیا پسې سمدستي په ایټالیا کې د دارو سازۍ یو بله د ستره فابریکه بټۍ ساختماني چارې را وسپارل شوې او هغه هم تقریبا په اتو میاشتو کې هغه هم تکمیل کړه چې هغې په نړیواله کچه باندې یوه ستره بټۍ وه چې پیټرو چې هغې ته فارماسیوټیکل بټۍ ویل کېږي چې استفاده یې هم د درملو دپاره اومه مواد تیارول دي. نو هغه هم په کامیابۍ سره مو تکمیله کړه پسې سمدستي یو بل پروژه چې په پرتګال کې وا دا ورستۍ پروژه وا دامونو تقریبا په یو لس میاشتو کې تکمیل کړه چې دا هم د نفتو دراویستو ستره فابریکه وا او دا هم تکمیل کړه او دا پروژې وي او دا هغه ستري بټې وي چې یوانه یوازې چې په اروپا ته د استفادې وړ وي او دوی په نړیواله کچه باندې دغه پروډکشن کوي او کلونه کلونه به د
بله سیدی صاحب وړاندې تاسو ویلې چې هلته په افغانستان کې که انجینر دی یا ډاکټر دی ته ورته نور هغه هر هغه ځوانان چې په بېلابېلو برخو کې په کارونو بوختي هلته لوړې زده کړې کړې دي په هغه اندازه ورته قدر یا عزت نه و چې په هغه مسلک کې زده کړې کړې وي. تاسو دلته په اروپا کې په غرب کې کار کوئ، خپل په دغه مسلک کې چې کار کوئ د همدغې ودونو له لورې د خپل کار کول څنګه ارزوئ؟ لکه څنګه چې تاسو وړاندې په دغه خبرې کې اشاره درلودله، اما اس یو هیڅ چې په افغانستان کې و که نه دلته توپیر کې کار کول ته ارزښت ورکول کېږي، هغه کار چې تاسو غواړئ هغه په ډېر ښه شکل باندې ترسره کولی شئ؟
ګوري کاری صاحب فرق دی، ما مخکې هم وویل مونږ دلته کار کوو، دلته زمونږ ارزښت دی دې کې زما د ژوند چې کوم سهولت دی هغه ټول ماته دوی مهیا کوي او نه یوازې ماته زمونږ د ټیم ټول همکارانو ته او دلته هغه کوم قدر چې د یو انجینیر دی هغه ډېر په لویه سطح باندې وي او دوی مونږ ته ډېر قدر راکوي. که څه هم مونږ دلته مهاجر یو او که تاسو فکر کړی مهاجرو ته په هغه کچه باندې په ډېرو هېوادونو کې په ښه سترګه باندې نه کتل کېږي، ولې چې پروفیشنل کس اوسي نو تا ته ډېر قدر درکول کېږي او ډېر عزت درکول کېږي. نو فقط یو څه چې زمونږ زړونه چې دي زوربی او زمونږ خوبونه یې خراب کړي، هغه دا دي هغه وطني احساس چې دی او د وطن د خطر چې کوم څه باید مونږ کړی وي هغه مونږ ونه کړو او دغه یو احساس سړی زوروي چې مثلا کچېرې همدغه کارونه مونږ په خپل هیواد کې کړی وي نو ډېر یو په وطني مینې او په وطني جذبه مو شاید دا کارونه کړی وي او یو ډېر خو هیڅ مو کړی وي، ډېر خو هیڅ به مو لرلې، ولې اوس هم خپل هیواد ته نشو نو د انسانیت
بله وړاندې مو ځینې موارد ته اشاره درلودله لکه چالنجونه او ننګونې. په دغه لړ کې په دغه مسیر کې چې تاسو راغلی تر دې ځایه مو ځان راورسو بیا په اروپا کې د نفتو فابریکې د نورو بټیو او د نورو کیمیاوي توکو کاروبار مو پیل کړ، په دغه لړ کې ننګونې څه وي؟
ګوري ننګونې خو ما د مخکې ویل چې که څه هم زه د کوم یو شتمنی کورنۍ څخه ما غ نه لرو نو مونږ د یو ډېرې غریبې کورنۍ سره ارتباط لرو، په کوچنیتوب کې مو د تر دهقانۍ تر پوهنتونه پورې په همدغه باندې لوست مو چې کوو، هم نیمه ورځ به مو کار کوو نیمه ورځ به مو خپل درسونو ته ورکوو. نو ټول چیلنجونه وو، ټول ژوند چیلنجونه وو او هر څه ته به مجبور و چې باید ځان مو تر یو ځای رسولی وي. نو چیلنجونه واقعیت چې ډېر زیات و، کله چې دلته اروپا ته راغو دلته اروپایي هېوادونو کې ته کلچر شوک ویني، ته ډېر زیات شوکونه ویني، نو یو ډول حال کورنۍ نه لري د خپل هېواد نه لري، بیا کاري محیط د افغانستان او د دې ډېر زیات فرق کوي، دلته هم پتا فشارونه دي، تان څخه کار غواړي ځکه دلته نو واسطه شته نه بل نه بل، ته چې یو ځکه کار کوي نو ته باید سټانډرډ دې ته هر څه ورکي، نو هغه چیلنجونه هم ډېر زیات و. بیا په ټوله کې ټول ژوند چیلنج دی او باید سړی د دې چیلنجونو سره مبارزه وکړي او هغه څه دای په زړه لري او ارمان وي باید ترلاسه کړي. نو رښتیا شي تر اوسه پورې چیلنج نشته او لا دوام لري او موږ به ورسره مبارزه کوو.
بله، که د ایتالیا یا د غرب په تړاو باندې موږ تاسو وغږیو چې تاسو کاروبار پیل کړئ، آیا ایتالیا غوره وه تاسو چې د ایتالیا هیواد ورته غوره کړی کنه نور فرصتونه مول چې د غرب په نورو هیوادونو کې باید پانګونه وکوي هلته کاروبار فرصت وکړي، څنګه مو ایتالیا د پانګونې لپاره انتخاب کړله؟
ګوري کتا سو کتل وی دلته د زمونږ افغانان راشي نو ماسلین په عموم کې به د ماسلین نو به زه شروع کوم ز د 2000 یو ویش نه تر د 2015 پورې ما زرګونو افغان ماسلینو سره همکاري وکړل چې راشي اروپایي هیوادونو ته او دلته درسونه ووایي او خپل زده کړې تکمیل کړي. نو سکالرشپونو بخش کې مې ډېره زیاته همکاري کړې د خپل ماسلینو سره، یوټیوب چینل مې ورته جوړ کړی تر څو هغه پروسیجر او هغه کملار چارې چې دوی راځي او خپل درسونه باید تکمیل کړي هغه ټول لارې چارې مې ورته وروښو دي په دې کلونو کې، او شکر دی او اکثر محصلین راغلل او درسونه یې پیل کړل. خو په بدبختانه دوی درسونه پرمایي کې پرېخوستل او نور اروپایي هیوادونو ته د مهاجرت کیسونه په هغه کې راغلل. او په بدبختانه به وایو چې اوس اکثره ایټالوي پوهنتونونه افغان محصلینو ته هغه څه چې مخکې ورته ویزی او سکالرشپونه ورکول وسی نه ورکوي، ځکه تقریبا که فیصدی له مخې ووایو نو 80% محصلین چې یا 90% محصلین چې راغلي دي او درسونه پریښي. دا یو ذهنیت سازی ده چې داسې جوړه شوې چې مثلا ایټالیا کې کار نشته دی، دلته سیستمونه نشته دی او داسې کې یو څوک نشي کولای پرمختګ وکړي. نو ما د دې ټولو چیلنجونو په برخلاف ما دې ټولو ته وخدا چې مثلا که غواړي هغه په هر روپۍ هیواد کې وي ته کولای شي چې خپل ژوند جوړ کړي، خپل کیریئر جوړ کړي او نړۍ ته او انسانیت ته یو څه وکولای شي. نو دغه چیلنج دا خبره ډیره زیاته وي، خو د دې مقابل کې ما مبارزه وکړه.
bale bale اوس bale سید صاحب، دغه سید صاحب یو مسله چې وړاندې مې غوښتل پر دغه موضوع باندې باید بحث ولرو، هغه که تاسو دغه پانګونه په ایتالیا کې کړې ده د تجربې درلودلو په اساس موږ وکنه عبدالتا په دغه برخه کې مو مخکې تجربه نه لرله یا ممکن تجربه مو درلودل چې او موږ غوښتل په اروپا کې په دغه برخه کې چې تاسو د نفتو فابریکه جوړه کړې ده په دې تړاو پانګونه وکوي، تجربه درلودل څومره مهم دي؟
ګوري تجربه ضرور ده، به تجربه یو څه نه کیږي خو تجربه د خطر به تر ریسک اخلي. نو خطر باید واخلي، چې خطر ونه اخلي نو ته هیڅ هم نشي کولای. دا مسائل و او خطرات باید واخیستل شي چې تخپل څه چې هدف دې هغه ترلاسه کړي. نو خطرات موجود و او دا ټول هر څه مو واخیستل، دا خطرات مو په واخیستل او ومو کولای شو چې خپل هدف ترلاسه کړو. خو تر ټولو مهمه دا و چې همدغه بخش مونږ لوسته وو او په دې بخش کې ما زده کړې کړې وې. نو په ډېرو شیانو په ډېرو هغه باندې مواردو باندې پوهېدو نو ځکه مو وکولای شو چې خپل هدف ترلاسه کړو.
ډېر ښه، تاسو سره په فابریکا کې د کسانو شمیر په تړاو کراته وي چې څومره کسان کار کوي، یو ګروپ اسي یو ټیم اسي چې په دغه فابریکا کې کار کوي؟
ګوري زه خو مثلا مختلف په موږ فابریکې جوړو او بټۍ جوړو او نور کاري ټیمونه چې دي نور راځي خپل کارونه پکې کوي. نو اوس مثلا ما په ټوله کې په اروپایي هیوادونو کې تر اوسه پورې په سختو خپل ساختماني بخش کې چې دا زما بخش د انډستریل پلانټس ورتوي، د دې صنعتي بټۍ ورتوي، دا تقریبا 15 بټۍ مو په ټوله کې په ټوله اروپایي هیوادونو کې جوړ مو په ایتالیا کې جوړ کړی او یو مو په بلجیم کې او یو په پرتګال کې او یو بل را روانه هم په بلجیم کې پروژه لرو. نو موږ دا چې دی تکمیلو ساختماني چارې مونږ پوره کوو، په ساختماني چارې تقریبا مونږ یو ټیم لرو او تقریبا مونږ سره په دې ټیم کې تر یو سل سلویخ یو سل پنځوس همکاران دي او ټول از ټیم کار کوو او زه د دې ټیم لیډر یم او مونږ په شریکه باندې په ډېر یو منظم بڑا باندې په دې هیوادونو کې کار کوو او هرې بټۍ ته ټول همکاران یو ځای زو او دغه ټول مصارف او هر څه چې دی زمونږ د کمپنۍ لخوا نه موږ ته برابر کیږي. هلته د اوسېدو ځای، هلته د چې کوم مسایل دي ټول په هېواد ته، چې کوم هېواد کې موږ پاک لرو، پټۍ لرو، یا کوم ځای کې چې کنسټرکشن لرو، موږ ټول یو ځای ځو او هغه پروژه تکمیلوو. بیا موږ پسې نور ټیمونه چې دي هغوی راځي، د پروټیس د الیکټریکل ټیم ورته وایي، برک
بله. څه فکر کوئ چې په افغانستان کې په دې برخه کې د پانګونې امکانات برابر وي؟ هلته پانګونه کوئ یا هلته امکانات شته؟
ګوري، دا اومه موادو انډستری ده، دا چې د ټولو لپاره اساس جوړوي. که تاسو جاپاني کوم متل مو اورېدلې وایي چې مثلا صنعت غږ چې دی د ټولنې، د صنعت د ماشین غږ چې دی هغه د ټولنې د ارتقا او د ټولنې د پرمختګ غږ دی. نو دا چې دی حساس دی، د افغانستان غوندې هیواد چې موږ په وچه کې قرار لرو، او خوشبختانه موږ اومه مواد د دې انډستری له خاطر ډېر زیات لرو. لکه شبرغانو کې چې د ګاسو دا پلانټ په غټ شي، په دې پانګونه وشي، او د دې پانګوان راشي او د دې باندې پانګونه وکړي، نو موږ اماده یو چې راشو او دغه فابریکو کنسټرکشن برخه چې کوم دی، چې زمونږ پورې کوم ماډل لري، او یو نه یوازې د شبرغان، د هیواد په کچه په نورو ځایونو کې نور اومه مواد چې ډېر اومه مواد موږ لرو، د هغې د خطره د پروسس چې دا کومې بټۍ په دې باندې نړیواله کچه پانګونې ته زمینه مساعده شي، او پانګوال دې ته وهڅول شي چې په دې بخش کې پانګونه وکړي او دوی به ډېر ښه عاید ترلاسه کړي.
بل وروستی کې سیدی صاحب، د همدې پانګونې په تړه غواړم چې تاسو نه وپوښتم، په ایټالیا نور اروپا کې په سلګونه زره افغانان ژوند کوي، هغوی ته ستاسو پیغام څه دی؟ څرنګه کولی شي چې په اروپایي ودونو کې دی به پانګونه وکړي؟
ګوري، په اروپایي هېوادونو کې دوه مسایل دي. که پروفیشنل کار کول غواړي، نو پروفیشنل کار د خطره چې دوی اکثره لوستې ځوانان راځي په دې هېوادونو ته، او ډېرو شاخه کارونو ته غاړي ښه کوي. نو زما بیا پیغام دا دی چې دوی کولی شي چې لوستې دی، او په کوم بخش کې چې دوی په ځان سرمایه ګذاري کړې ده، کلونه کلونه خواري کړې ده، باید په هماغه خطره دو باید د موجوده چې کوم چیلنجونه دي هغه باید قبول کړي، او پروفیشنل لارې ځان ته اختیار کړي چې څنګه هم کولی شي ډول سره په خپل بخش کې کار وکړي. نو د دوی د خطره تر ټولو ښه پلیټفارم چې دی لینکډین دی. لینکډین کې دوی یو ښه ریزیومی جوړه کړي، او په دغه ریزیومی په اساس باندې خپل هغه چې کوم دی کومې تجربې او کومې زده کړې چې کړي دي، او کوم سرټیفیکیټونه او کوم نور شیان چې لري هغه پکې اضافه کړي، او د هغې په اساس باندې دوی کولی شي چې دندو ته اپلای وکړي، او ډېر په اسانه باندې په خپل بخش کې په کوم بخش کې لوسته وي دنده شروع کړي، نه دا چې شاکه کارونو ته لاس واچوي.
مننه سیدی صاحب، ډېره زیاته مننه دا چې خبرونه کې موږ سره مرکې ته حاضر شوي.
تاسو هم ډېره مننه، تاسو د اوریدونکو ډېره زیاته
مننه.
ಜಲ್ಲೇ ಜಲ್ಲೇ ರಾಗ್ಲೇ ಜಾನ್ವಡಿ ಲೇಲೋ ಮಾಸಿ ಗರ್ದಿನಾ جان وړي لے.